په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان د سولې عالي شورا څرګندونې په واورې چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډې پایلو ته خوشبیني شي. دا به هم واورې چې ایران د یورانیمو د بډاینې لپاره نوي پرمختللي دستګاوې نصبوي. نو راپورونه هم لرو، خو تر ارڅه د مخه سلام محمد صالح تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د اسلامي همکاري سازمان سبا د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه کوي. د افغانستان په دوه شمالي ولایتونو کې تر شلو زیات افغان پوځیان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په نړیواله سطحه له بشري حقونو څخه پر سرغړونو اندېښنه وښوده. د اسلامي همکاري سازمان سبا سه شنبه د افغانستان د سولې او ثبات پر مسله غونډه کوي. د دغه سازمان سرمنشي ډاکټر یوسف بن احمد ال اسیمین ټینګار کړی چې د غونډه د سعودي عربستان د شاهي حکومت د ملاتړ او هڅو دوام دی. بل خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د غونډه د سعودي عربستان د پاچا په غوښتنه کیږي او د اسلامي همکاري سازمان سرمنشي پکې برخه اخلي چې نتیجې به مهمې وي. د دې شورا مرستیال عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل
چې د خپل په دې کې برخه اخلي. په غونډه دی باندې او آی سی خپل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشري دی وکي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به هم ډېره ښه.
په دې غونډه کې چې په جده ښار کې کیږي د اسلامي همکاریو د سازمان دایمي استازي برخه اخلي. راپورونه وایي چې وسلولو طالبانو په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو دولتي اهدافو په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژلي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله اميري ازادي راډیو ته ویلي چې په دشتارچي ولسوالۍ کې په هغه حمله کې چې تیر شپه پیل سوه 15 افغان پوځیان وژل شوي. د ده په خبره په حمله کې 13 نور پوځیان ټپیان شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په یو ایمیل کې ادعا کړې چې په دشتارچي کې د امن نظم کنډک نیولی او شپږ څلوېښت افغان پوځیان وژلي دي. بلخو د جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی وایي په خماب ولسوالۍ کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په حمله کې لږ تر لږه حتی پولیس وژل شوي دي. ښاغلي جوزجانی ویلي په خماب کې ډیره افغان امنیتي ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له خپلو مرکزونو شاتګ ته مجبور شوي دي. امنیه قمندان وایي په جګړه کې وو وسلوال طالبان هم وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي دي. د بغلان د مرکزی بغلان ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سول چې د وسلوالو لاس ته ورغلي دي. د بغلان د ولی ویان محمود حقمل ازادي راډیو ته نن ویل چې په دغو عملیاتو کې ځینې پرمختګونه هم سوي دي. ښاغلی حقمل وایي دغه عملیات چې نن پیل سوي دي لپاره چې ملکیانو ته زیان ونه وړي ورو پرمخ روان دي. ولایتي چارواکي وایي په دغو عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو دقیق شمېر معلوم نه دی. د پکتیا په انتون د دیوالونو جوړولو کار د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت پیل سو. دغه دیوال د جوړولو چارې به د یو کال په موده کې بشپړ شي. د والي ویان عبد الله حسرت ازادي راډیو ته وویل
د 19 میلیونه افغانیو په لګښت باندې په یو کال کې دغه دیوال جوړیږي چې 2800 متره اوږدوالی او 3 متره لوړوالی به ولري.
تور از مخکې د هند حکومت په مالی مرسته د پکتیا پانتون په انګړ کې د څه د پاسه 50 میلیون افغانیو په لګښت د لابراتوارونو د ودانۍ د جوړولو چارې هم پیل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ادارې مشر په نړیواله سطحه له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په اړه خبرداري ورکړ. هغه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل لومړی وینا کې په چین، د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې دروان بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګند کړه. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر میشل باچلیت نن په جنیوا کې د خبرې په داسل کې وکړې چې د بشري حقوقو شورا خپل هغه غونډه پرانیسته چې درې اونۍ به روانوي. میرمن باچلیت له چین څخه غوښتنه وکړه چې په دغه هیواد کې د څارونکو فعالیت اجازه ورکړي. هغې د غوښتنه وروسته هغې وکړه چې په شینجان کې په روزنیزو کمپونو کې د اویغور او نورو اقلیتونو د توقیف په اړه ادعاوې خپرې سوې. بلخوا د بشری حقوقو د سر اداره وی چین د اویغور اقلیت مسلمانانو له حقوقو د سرغړونو سیستماتیک او پراخ کمپاین پر مخ بیایي. په نیویارک کې دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی داسې شواهد وړاندې کړي چې په شینجیانګ سیمه کې د حکومت لخوا د اویغوریانو خپل سری نیونه، شکنجه او د دوی په وړاندې ناوړه چلند شي. راپور د ملګرو ملتونو د نژادي تبعیض په وړاندې د مبارزې له کمیټې سره خپل غږ ملګری کړی چې د اګست پر لسمه یې ویلي وه چې په چین کې اویغور مسلمانان د افراطیت ضد کمپونو کې ساتل کیږي او په میلیونو نور ایستل سوي دي چې په روزنیزو کمپونو کې واړوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام په داسې حال کې متمرکز وي چې پینګ یانګ له واشنگټن سره د اړیکو ښه کولو لپاره خپلې هڅې ټکنې کړې دي. ولسمشر پوتین به د جاپان له صدراعظم شینزو ابي، د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ او د جنوبي کوریا له صدراعظم لی ناک یون سره د روسیې په بندري ښار ولادي ویستوک کې وګوري. دغه ښار له سبا سې شنبه تر روانې پنجشنبه پورې د یوې اقتصادي غونډې کوربه دی.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به شې پایلې ولري. د سولې د علي شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد
وایي چې مخبل یو مهم دغه د اردن دی او بیا مشرۍ دی وکړي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به ډېره.
د دې غونډې په اړه چې سبا د سعودي عربستان په جدي ښار کې کیږي، تحلیلګران څه وایي؟
عملی کوم چې شي چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر اوسه پورې موږ څه ته نه دي لیدلي.
په کابل کې د تیر ورځې د وسلوالو خپل سرو هوایي ډزو او خوځښتونو د ولسي جرګې غوسه راپارولې ده. د دغه جرګې یو غړی او باید الله برکسي
مذهب دا اجازه راکړې ده چې موږ د شهیدانو په ونه کې خلکو ته عزت ورکو، خلک دې ونه وژنو.
دا به هم وری چې روسیا په خپل تاریخ کې د تر ټولو لوی پوځي تمریناتو چمتووالی نیسي. بلخوا ایران د یورانیمو د بډاینې لپاره نوي پرمختللې دستګاوی نصبوي. یو کلیزر ژغونه د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبريږي. اوریدلې مرا سره هیروي. ورځو د خبرونې لمړنی مطلب ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو په سعودي عربستان کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ غونډه به شي پایلې ولري. د دغه شورا مرستیال حاجي عبدالعزیز دین محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې د سعودي له پاچا د دا ډول غونډې جوړېدو غوښتنه له پخوا مطرح شوې وه. ټاکل شوې چې سبا د سعودي عربستان په جدي ښار کې د دغه هیواد د پاچا په مشرۍ د افغانستان د سولې او ثبات په هدف د اسلامي همکاریو سازمان غونډه وسي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د افغانستان د سولې علي شورا اداري پلاوی وایي چې د سعودي عربستان په جدي ښار کې د جوړیدونکو غونډې پایلو ته هیله مند دي. د دغه شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل سعودي عربستان د وسلوالو په ملاتړو هیوادونو نفوذ او هي اړیکې ورسره لري. ښاغلی دین محمد زیاتوي چې له سعودي عربستان نه دا ډول غوښتنه د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې سوې وه، خو سعودي عربستان د دا ډول غونډو د قربتوب لپاره شرط درلود.
د پاچانه تقریبا د حامد کرزي په وخت کې څو ځله وشوه، نو هغه به دا یو خبره کوله چې طالبان دې د القاعده نه خپل بیرواله اعلان کړي او مجدد مکمل صلاحیت راکړي، بیا موږ به دې خبره کوو. نو هغه خو طبعا دا کار طالبانو نه کوو، نو دا موضوع به پاتې کېدله چې د خپل په دې کې برخه اخلي. په غونډه دې باندې او آی سي مخبل یو مهم دغه ارګان دی او بیا مشرۍ دی وکړي د غونډې. یقینا چې یعنی دا یو غټ تحول دی او نتیجه به ډېره ښه.
ټاکل شوی چې سبا سې شنبه د اسلامي همکاریو سازمان د دائمي غړیو په کچه د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سعودي د پاچا سلمان بيني عبدالعزيز ال سعود په غوښتنه او مشتي د افغانستان د سولې او ثبات په اړه غونډه جوړه سي. د دغه سازمان مشر ډاکټر یوسف بيني احمد په یو اعلامیه کې د سعودي عربستان له پاچا مننه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات د هڅو له چټکتیا ملاتړ کوي، خو دا چې د افغان حکومت او یا د سولې د عالي شورا پلاوی به په دغه غونډه کې ګډون وکړي یا نه، د سولې عالي شورا په دې اړه بې خبري وښوده. جمهور ریاست او د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان په مکې او جدې ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې جوړې سوې وي، او په یوې اعلامیې کې په افغانستان کې د ناحق وینو د بهېدو د مخنیوي غوښتنه کړې وه. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي د افغانستان د سولې په پروسه کې له سعودي عربستانه د نړیوالو د همکاریو غوښتنې زیاتې سوې. د دغه کمیسیون غړې میرمن آرینیون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې په بهیر کې د سعودي عربستان هڅې ګټورې دي، چې په دې وروستیو کې د سعودي عربستان پام هم افغانستان ته زیات سوی.
دغه ډول کانفرنسونه د افغانستان د سولې پر اوستو کې ډیر مهم ارزښت لري، ځکه چې پخوا هم ډیر کانفرنسونه جوړ شوي وو، خو په دې سویه نو جوړ شوي، ځینې هیوادونو ځینې نیوکې لرلې. نو اوس چې موږ ګورو افغانستان دپاره زیاتره هیوادونو مخصوصا عربستان سعودي توجه ډیره زیاته شوې ده، او دا یو ښه زیری ده زموږ د ولسي. زه فکر کوم چې دغه کانفرنسونو پایلې بخي.
له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په تړاو په بیلابیلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې سوي وي، خو تر اوسه هم کومه څرګنده پایله نه درلوده. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د سولې په تړاو د دا ډول غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي.
بلخوا افغان کارپوهان د اسلامي همکاري سازمان له لوري د سعودي عربستان په جدې ښار کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکي غونډه تر ډیره تشریفاتي ګڼي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي استاد ودیر سپای وایي چې د ډول غونډې تر دې وړاندې هم ترسره شوې ده، خو تر اوسه یې کومه د پام وړ نتیجه نه درلوده. له ښاغلي ودیر سپای سره په کابل کې زموږ همکاري ناجیه سپای مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې دغه غونډه د افغانستان د سولې لپاره څومره ګټوره ده.
عملی کوم څه چې په طالبانو باندې اغیز ولري او راوی غواړي تر اوسه پورې موږ څه ته نه دي لیدلي. نو فکر کوم دا غونډې که ګټې وکړي د تبدیلي نقطې نظر نه، تشویق د نقطې نظر نه، چې خلک واخلي سولې ته امکان لري وشي دا خبرې، مګر عملی بڼه تر اوسه پورې نه ده ورسېدلې.
تاسو هم په جریان کې اس له دې وړاندې هم د روان میلادي کال جولای میاشت کې د اسلامي نړۍ علماو د خوا د افغانستان د سولې په تړاو غونډه ترسره شوې وه. تاسو په نظر دغه غونډه به له هغې غونډې سره څومره توپیر ولري؟
فکر کوم چې هغه یوازې د اسلامي هیوادو علما د اسلامي راغلي وو او خپل فتوا یې صادره کړه. مده حکومت د سعودی عربستان او دولت او بخپلا وفدار دی خبر پسی وگردی ممکن دا قوی تر ووسی، مگر وگرو دوی فیصلو تا ناسی تا چایا طالبان دلتا حاضری گی کنه. که طالبان حاضر شول او افغانی حکومت نمایندگان همو تا وقوق شول او دی افغانی حکومت تر رهبری لنده دا سول پرمخی بیولا، نو شاید چه مفید تمام شی او یو چه نتیجه ورکی. اما دست ناسا خو مسکو که موشوا او که دلا چون افغانستان دی رهبری لندنه و دولت افغانستان شکرده که گتا ندرلو دلا. نو که سعودیم سل دلی دست کنفرانسون او نیشی ترسوش تر طالبان و نمایندگان آلتا حاضر نیشی مخالفی دی مسالات دی دولت او دولت دی نمایندگان نوی دوی سر پسول خبر اونی که اغیز که خبری بوی هم غیر عملی نه ده.
فکر کوئ چې دغه غونډه د نړیوالو فشارونو په اساس ترسره کیږي، او اساس په نظر پر طالبان او سعودي عربستان څومره نفوذ لري، څومره کولای شي چې د سولې خبرو ته راوبولي؟
یو خو د فشار خبره ده چې کوم څوک په فشار راولي او هغه نتیجه ورکړي که ورنه کړي. یو د خپل د دې هیوادو لکه د سعودي عربستان خپل هم لري، د خپلو ګټو په خاطر هم افغانستان کې سوله غواړي، او هغه وخت چې ضرور و په اوایلو کې دوی اقدام نه شو کولی، او همدغه یې ویلي چې موږ د بنګالي تروریزم نه چې طالبان کره خلاص شي ځانونه اړیکې خپلې خلاصې کړي، نو بس القاعدې نه نو بیا موږ ورسره تاسو سره به را دعوت کړو. اوس که دوی کوم شی نوي پیدا کړي او طالبان دوی خبر منی راځي کښېني، دا د افغانستان د خوا هر وخت هر کله ورته ورکېږي، خو شرط دا دی چې د افغانستان حکومت به پکې مخکینی رول یا پورته رول باید ولري.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای و.
جنگ دولک سوله
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستان اومخ که مو د سعودي عربستان په جدي شار کې د افغانستان په اړه د د غون جوړیدون کې غونډې په اړه د اصولې د علي شورا څرګندونې واورېدلې. دا ځل د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې له وسلوالو مخالفینو سره مذاکرات او د سولې د ټینګښت لپاره هره هڅه باید له افغان حکومت او د سولې علي شورا سره په تفاهم ترسره سي. د دغې شورا یو غړي محمد امین وقات نن ازادي راډیو سره د خبرې له وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو لپاره د ملي هیئت د تشکیل په اړه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د تېرې ورځې څرګندونو ته په اشاره سره وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د ښاغلي سیاف ته څرګندونې له وخته مخکې ګڼي. ناجیه صفی په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغان سولې لپاره په ملي او نړیواله کچه ډېرې هلې ځلې شوې او اړتیا ده څو پخواني جهادي مشران هم د سولې په برخه کې د لاسته راوړنو د پیاوړتیا لپاره خپل وړاندیزونه د سولې له علي شورا سره شریک کړي. د دغې شورا یو وګړي محمد امین وقات د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره د خبرې د سولې د خبرو په هدف د ملي هیئت د تشکیل په تړاو د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د تېرې ورځې څرګندونې نو ته په اشاره وکړي. نوموړي وویل تر اوسه دغه موضوع له دوی سره نه ده شریکه شوې.
د دولت او د سولې د عالي شورا سره په تفاهم په همغږۍ په همکارۍ په ښه نیت دا مسله منعقد شي او زموږ د دې تر تفاهم وګورو چې څه اضافه کېدلی شي او څه بهتري او پیشرفت د دوی د حضور او د همکارۍ په نتیجه کې ماسه راتللی شي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د افغان حکومت نظر هم واخلو، خو جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په دې اړه له سوی ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په حواله ویلي چې یو شمېر بانفوزه شخصیتونه او لوی ملي ائتلاف دې نتیجې ته رسېدلي چې وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره یو پلاوی وټاکي. د ښاغلي سیاف په حواله دا هم راغلي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې به د حکومت استازي او ټول اړخونه ونډه ولري. د سرچینو په حواله ښاغلي سیاف ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله باید د افغانستان د جګړې ختمولو ته لاره هواره کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي پخواني جهادي مشران او د حکومت اپوزیسیون باید له وسلوالو طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د نړیوالې ټولنې او حکومت اقداماتو ته په تمه وي. د دغو کارپوهانو له ډلې یونس فکور وایي تر دې وړاندې هم له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره ورته وړاندیزونه شبیدی.
اول ځلی خو موږ پیشنهاد داسې واورېدې چې دا ائتلاف به یو هیئت یې مستقل به طالبان سره خبرې کوي. پرون بیا هغه سیاف د شهید د لمانځلې په وخت کې دا اصلاح کړه چې داسې یو هیئت باید د دې عذابو د خوا وي او حکومت هم پکې شامل وي. زه فکر کوم دا تر وخت د مخه ده. دا خو داسې کېږي چې اول حکومت بین الملي ټولنه یپله د طالبانو سره د سولې د مذاکرات پیل کی بیا به هیته نیږي.
خغلی فکر وایي پخوانی جهادي مشران د سولې په مذاکراتو کې د ونډې اخیستلو لپاره غواړي چې تر ډېر خپل موضوعات په دغو مذاکراتو کې مطرح کړي. نو موړي ټینګار وکړ کله چې وسلوال طالبان د سولې خبرو اترو ته چمتو شي د سولې د پلاوي په تشکیل کې باید کارپوهان او په ځنګړي ډول هغه کسان شامل شي چې د سولې او جګړې په برخه کې پوهیږي تر څو دغه مذاکرات مثبت پایله ولري.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان ولسی جرګې په کابل کې د رواني اونۍ د یکشنبه د ورځې وسلوال خپل سری خوځښتونه او هوایي ډزې په سختو ټکو وغندل. د دې جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې د کابل امنیتي بنسټونه پړو بلل چې ولې دغه ډول خلکو ته د داسې ویرې خپرولو اجازه ورکړه او غیر قانوني حرکتونو ته اجازه ورکړه. اکرام الله اکرام تفصیل کوي.
په کابل کې د سنبلې د 13مې نیټې د بې بندوبارۍ او غیر قانوني حرکتونو د عامو خلکو ترڅنګ د افغانستان د ولسي جرګې د غړو اندېښنې او غوسه هم راپارولې ده. د دغه جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې دغه خپل سري وسلوال حرکتونه وغندل او هیله یې وښوده چې بیا تکرار ونه لري.
یوه
تېره ورځ بې ځایه هوایي ډزې وشوې. دغه ډول عملونه په واقعیت کې د شهیدانو په حق کې جفا ده، د شهیدانو له پاکو وینو سره جفا ده او د ملي اتل د ارمانونو سره جفا ده. دا په رښتیا چې له منطقه لري کار دی او د افغانستان ولسي جرګه دغه ډول کړنې په کلکو ټکو باندې دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د سنبلې 13مه په افغانستان کې د شهیدانو اونۍ د نمانځلو په ورځ په کابل کې سلګونه ځوانان چې د موټرو او موټر سایکلونو کاروانونه یې جوړ کړي وو او وسلې او د پخواني وژل شوي جهادي قومندان احمد شاه مسعود عکسونه یې هم له ځانه سره لیږدول. په هوایي ډزو سره د ښار نظم ګډوډ کړ. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دغه کسانو هدف یوازې په ښار کې ویره خپرول او د خپلو وسلو او زور ښودل وو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغو هوایي ډزو کې 13 تنه ټپیان شوي چې دا مهال په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. دا لومړی وار نه دی چې د سنبلې په 13مه په کابل کې دغه ډول غیر قانوني او خپل سري حرکتونه کیږي، بلکې د ښار د اوسېدونکو په وینا هر کال په همدې ورځ کابل د ډول ډول بې بندوبارۍ، غیر قانوني کړنو او هوایي ډزو شاهد وي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک کې له دغو خپل سرو غیر قانوني حرکتونو ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې په یو ویډیو کې حتی یو شمېر کسان د لوړ پوړو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د ولسمشر پاکس ډزې کوي. دغه ورځ چې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د وژل کېدلو له ورځې او د شهید لونۍ سره برابره ده، هر کال په افغانستان کې په بېلابېلو مراسمو سره نمانځل کېږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو شمېر وکیلانو هم د دغه ورځې د غیر قانوني کړنو په اړه غوسه ښکاره کړه او له امنیتي ځواکونو یې غوښتنه وکړه چې باید د دغه مسلې جدي څېړنه وکړي. د ولسي جرګې د هم مرستیال امیر خان یار او د دغه جرګې غړي عبیدالله بارکزي په دې اړه وویل،
مذهب دا اجازه راکړې ده چې موږ د شهیدانو په اونۍ کې خلکو ته عزت ورکړو، خلک دې ووژنو، خلک دې شهیدان کړو، هغې د زخمیان کړو، په کورونو او په پخار کې دې ویره خپره کړو. دا په کوم قانون کې راغلي دي؟ د دې باید موږ او تاسې پوښتنه وکړو، د دې باید حکومت پوښتنه وکړي چې ولې دغسې حالت پرون په کابل کې راغی. البته د څو کالو کلونو دا حالت منځته راځي، تر کومه به پر دې ولس باندې دغه حال وي؟ دا ولس خدای خدای دی، یو څوک قسم چې ګام خدای دی ولس مالکانه نشي دا ولس پیدا کړی دی.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د هوایي ډزو او د خلکو د زورولو په تور 150 کسان نیولي او 40 میله وسله او 1.5 شرادي موټر ضبط کړي دي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی وایي چې له نیول شو کسانو سره به جدي چلند وشي او په دې برخه کې د کورنیو چارو وزارت د کابل ګارنیزون او د کابل امنیه قومندانې ته لارښوونه کړې چې ټول نیول شوي کسان د لاڅېړنو لپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
متحده ایالاتو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د اداو په اړه څېړنې پیل کړي، نو پر دې محکمې به بندیزونه ولګوي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس تر راپور لنډیز احمد تکل راوروي.
متحد ایالاتو د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته ګواښ کړی چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شویو جنګي جرمونو د اداو په اړه څېړنه وکړي، نو بندیزونه به پرې ولګوي. رویټرز خبري اژانس د واشنگټن په یو تحقیقاتي مرکز کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن لخوا د کیدونکې وینا د مسودې په حواله د خبر ورکړی. تمه ده ښاغلی بولټن به نن د محافظه کارو فدرالستانو ټولنې ته په خپله وینا کې چې رویټرز خبري اژانس مسوده ترلاسه کړي، ووایي چې متحد ایالات به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو د دې غیر قانوني محکمې له عدلي او قضایي تعقیب څخه د خپلو او د خپلو متحدو هیوادونو د وګړو ساتنه وکړي. د بولټن د وینا په متن کې راغلي چې که ICC د افغانستان په جګړه کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي پوځي پرسونل لخوا د جنګي جرمونو په اړه د څېړنو قضیه رسمن راپورته کړي، نو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره به د ځان دفاع وکړي. په مسوده کې راغلي چې که په حق کې د جرمونو نړیواله محکمه په دې برخه کې رسمن اقدام وکړي، نو د محکمې پر څارنوالانو او قاضیانو به امریکا ته د سفر ممانعت وضع شي، د متحدو ایالاتو په مالي سیستم کې د دوی پر پیسو به بندیز ولګیږي او د امریکا په محاکمو کې به تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. د بولتن د وینا مساوده زیاتوي چې متحد ایالات به له آی سی سی سره هیڅ راز مرسته او همکاري ونه کړي، غړیتوب به یې ترلاسه نه کړي او پرې به یږدي چې همداسې له منځه ولاړه شي، په داسې حال کې چې د امریکا لپاره دا محکمه هسې هم مړه ده. د وینا په متن کې دا یادونه هم شوې چې امریکا به د دوه اړخیزو تړونونو له لارې هیوادونه دې ته اړ کړي چې امریکایان آی سی سی ته ونه سپاري. د رویټرز د راپور له مخې بولتن به په خپله وینا کې همداراز ووایي چې د امریکا حکومت به ډیر ژر اعلان وکړي چې په واشنگټن کې د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان پی ایل او دفتر به د فلسطینیانو د هغو هڅو له کبله اندېښنو ته په پام سره بند کړي چې غواړي په آی سی سی کې د اسرایلو پر ضد دعوه وکړي. رویټرز د بولتن د وینا د مسودې په حواله زیاتوي چې متحد ایالات به تل له خپل متحد هیواد اسرایل سره په څنګ کې وي. د یادونې وړ ده چې د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 کال کې جوړه شوه، خو د ولسمشر جورج دبلیو بوش په مشرۍ د امریکا د هغه مهال حکومت د روم تړون چې آی سی سی پر بنسټ رامنځته شوه تصویب نه کړ. د جرمونو نړیواله محکمه د دې لپاره جوړه شوې چې د جنګي جرایمو، د بشریت ضد جرایمو او د جنوسایډ یا د خلکو د ګڼې وژنې عاملان محاکمه کړي. افغانستان په 2003 کال کې د دې محکمې غړیتوب ترلاسه کړ او د دې محکمې څارنوالانو تیر کال له افغانانو غوښتنه وکړه چې له 2003 کال پر اوروسته کلونو کې په افغانستان کې د بشریت پر ضد او د جنگي جرایمو په اړه خپل شکایتونه آی سی سی ته وسپاري. د آی سی سی لوی څارنوالي ویلي پر دې غور کوي چې د محکمې ته له افغانستانه د شاوخوا 1 میلیون رسیدلو شکایتونو په اړه څېړنې پیل کړي کنه.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غلا آزادی رادیو اوري ورځو ایران ته. په داسې حال کې چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ لاټومي تړون څخه د امریکا تر وتلو وروسته د دغه تړون راتلونکی مبهم ده. ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره د نوي پرمختللو دستګاو د نصب خبر ورکوي. په دې اړه تفصیل نور یاس نوري راکوي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي چې ایران د پرمختللو سنتریفیژونو تاسیسات بشپړ کړي او تهران دې ته تیار دی چې که د نړۍ له قدرتونو سره د هیواد اټومي تړون چې امریکا ترې وتلې له منځه ولاړ شي د یورانیمو د غني کولو وړتیاوې پورته یوسي. د دغه ادارې مشر علي اکبر صالحي په تېره جون میاشت کې ویلي وو چې د ناتانز اټومي تاسیسات به په یوه میاشت کې بشپړ شي. ښاغلي صالحي هغه مهال دا څرګندونې څو ورځې وروسته له هغې کړې وې چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي وو چې د امر کړی چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د فسخه کېدو په صورت کې د یورانیمو د غني کولو د ظرفیت زیاتوالي ته تیاری ونیول شي. د ایران اسنا دولتي خبري اژانس د اکشن بي پورز د صالحي له قوله خبر ورکړل چې ویلي دي د هواد ستر مذهبي مشر ورته امر کړی و چې د پرمختللو سنتریفیژونو د نصب لپاره یو ډیر پرمختللی سالون بشپړ کړي. دغه سالون اوس تکمیل او پر وسایلو هم بشپړ مجهز شوی دی. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر زیاته کړه چې د اټومي موافقې په چوکاټ کې د اټومي پروګرام د عصري کولو کار هم مخته ځي چې هغه به د 1950 کلونو ترمنځ وخت ونیسي چې بشپړ شي. صالح ویل دغه دواړه اقدامات د اټومي تړون مطابق ترسره کیږي. د صالح په وینا له دغه تړون څخه د امریکا د وتلو په وړاندې دریم عکس العمل ښایي دا وي چې تهران د دغه تړون په چوکاټ کې لګول شوي ځینې محدودیتونه د بلګې په توګه د یورانیمو د غني کولو د کچې او اندازې په برخو کې لرې کړي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي د تهران وروستی اقدام به له دغه تړون څخه وتل وي چې دا هیله مند دی دا هیڅکله هم پیښ نه شي ځکه د هغه په وینا په دې کار سره به ټول لوري زیانمن شي. ایرانی چارواکو ویلي چې له دغه تړون څخه د وتلو یا نه وتلو په اړه به وروسته له هغې پرېکړه وکړي چې د اقتصادي مرستو هغه پلان چې احتمالا اروپایانې ورته وړاندې کوي چې د امریکا د بندیزونو اغېز کم کړي مطالعه کړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زم احمد اکبر د زابل ولایت څخه کیوان له سالی اوسیدم کوم مجله شبغنی څخه دا خواهش لرو یا هله لرو زمو کتابونه خپل کتاب دي خپل کتابونه چا ذکر او نه ذکر دي ټول د کانکور په انتان کې ازموینه کې ناکام کیږي هم دا هله د چاتل کتاب دي خپل کتاب یې چانه ذکر مجله شبغنی څخه دا خواهش لرو زمو کتابونه کوم کې وصله.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت لالپوری ولسوالۍ څخه د کلی نګولدین تاسو سره په تماس کې بعد د سلام از موږ دا درخواست او خواهش د دولت او حکومت ته چې زمونږ د څخه نور ساحه د لالپوری ساحه نه لگے وندازا لری داغه مایوبینو پارچا یا لیستونه منګه ساس کړو تقریبا درې څلور میاشتې مخکې مواد دوه درې څلور کې غاله او کوم خلک چې د لالپوی ولسوالۍ سره نږدې وي او یا هغه خلک چې واسطه یا مخاطر لره هغه خلکو له مواد ورکړل شو او زموږ د لرې ساحو تقریبا دوه دوه نیم سوه ساسان مایوبین خلک شو هغه خلک چې د زیانه خوځېدنه شو روزي رسان الله پاکې او بیا موږ ته ویل چې تاسو خپل لیست دغې ساس کړئ موږ لرې وړو موږ تقریبا درې څلور میاشتې مخکې ما لیستونه موږ ورلو ده د هغه لیستونه د مواد هېڅ پته ونه لګېدلله موږ په دې حیران یو چې دا لیستونه موږ به نیوم لیکتل موږ ورم کړله او موږ خپل هغه انجینرانو سره مخامخ وم چې موږ یې ولیدل خو موږ له متاسفانه چې موږ له مواد ځانه کړل او زموږ که مایبین یو څه لرسو سیاسر یې موږ به خپله ځان سره به بوتلې هلته لالپیر ولسوالۍ له هغې خلکو هغه انجینرانو ټول ولیدلې او دا خلکو باندې بېخي رحمدالله هېڅوک هم نه و چې زړه ګسوې او دغه دولتي کسان چې کوم راغلي وو هغه هم دغه ولیدل موږ له مواد تر اوسه پورې رانه کړل وسلام علیکم چې زموږ پیغام نشر شي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
د یو شمیر عام افغانانو نظرونه مو واردل چې ازادي رادیو ته راستولې و دوستانو کچېره د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي د ازادي رادیو ویب سټ ته ولرسي یو زموږ خبرونه بیا ووري او د غرض راپورونه او مقالې مو ولولې پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ یو ځل بیا له صالح محمد صالح څخه تر دې مال د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو
د اسلامي همکاریو سازمان سبا سه شنبه د افغانستان د سولې او ثبات پر مسأله غونډه کوي. دغه سازمان سرمنشي ټینګار کړی چې دا غونډه د افغانستان د سولې پروسې د سعودي عربستان د شاهي حکومت ملاتړ څرګندوي. راپورونه وایي وسلوالو طالبانو په دوه شمالي ولایتونو کې پر څو دولتي اهدافو په تازه حملو سره تر شلو زیات افغان پوځیان وژلي دي. په کندوز او جوزجان کې د دغو نښتو له کبله د دولت د وسلوالو مخالفانو د وژل کېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل سول چې د وسلوالو لاسته ورغلي دي. د والي ویاند وایي چې په دغو عملیاتو کې ځینې پرمختګونه هم سوي. د پکتیا پوهنتون د دیوالونو جوړولو کار د نږدې 40 میلیونه افغانیو په لګښت پیل سو. د دغه دیوال د جوړولو چارې به د یو کال په موده کې بشپړې سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر په نړیواله سطحه له بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرداري ورکړ. هغې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ته په خپل لومړی وینا کې په چین، د امریکا په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. بلخوا د بشري حقونو د سر اداره وایي چین د اویغور اقلیت مسلمانانو له حقونو د سرغړونو سیستماتیک او پراخ کمپاین پر مخ بیایي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روانه اونۍ د آسیایي هیوادونو له رهبرانو سره خبرې کوي. د دوی بحثونه به د شمالي کوریا پر اټومي پروګرام هم متمرکز وي.
له سلام محمد سلام مننه چې د دې مهمو خبرونو لاندیز راوړو. اوس په یوسف ځدران ته ورسو چې د افغانستان اړوند سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنې هنداره افغان کرکټ لوبډلې په یو تمریناتي لوبه کې د پښتونخوا زلمی لوبډلې ته د 243 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا سیالۍ چې 13 ورځ په متحده عرب امارات کې وشوه پکې لومړی توپ وهنه افغان لوبغاړو وکړه او سیالۍ لوبډلې ته د 309 منډو هدف وټاکه. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې په توپ وهنه کې راشد خان اتاتیا، احسان جنت 340، شرف الدین اشرف او شهزاد 940 منډې جوړې کړې. خو سیالۍ لوبډلې د افغان لوبغاړو پر وړاندې مقاومت ونه کړ او په 106 منډو یې ټوله لوبډله اوس وزیده. سال کې د افغان کرکټ لوبډلې سي جام سیالیو ته د چمتووالي په خاطر د تیرې شنبې ورځې رئیس په متحده عربي اماراتو کې د تمریناتو لړۍ پیل کړې. آسیایي جام سیالۍ د شپږو غوره سي لوبډلو ترمنځ د را روانې شنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. د کرکټ له ډګره په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان غوره لیګ اي پي ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم نن مازدیګر د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره کیږي. د افغان کرکټ بورډ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه لیګ کې د افغانستان، پاکستان، بنگلاديش، لنکا، ویسټ انډیز، سویلی افریقا، استرالیا، آیرلینڈ، زمبابوے، متحدہ عربی اماراتو، سکاٹلینڈ، ہانگ کانگ، عمان، نیپال او کاناډا له 350 زیات لوبغاړي په شپږو بیلابیلو کټګوریو کې راجستر شوی او په نننې مراسمو کې د لوبډلو د امتیاز لرونکو ونډوالو لوري وپیرل شي. دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه داسې لوبې جوړوي. ټاکل شوي د افغانستان غوره لیګ لوبې د روانې اکتوبر میاشتې په 15 نیټه پیل او د یادې میاشتې په 21 نیټه پای ته ورسیږي. د لوبو له ډګره وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د تیکواندو فدراسیون لوبډله د ITF سیالیو ترسره کولو لپاره پاکستان ته رسېدلې ده. د افغانستان د بدني روزنې ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سفر کې د تیکواندو اته لوبغاړي او یو پلاوی ګډون کوي. د ده په وینا دا سیالۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ دي چې سبا به یې نتیجې روښانه شي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د دغې سیالیو هدف د تیکواندو د ITF نړیوال کپ ترلاسه کول ګڼي.
سپورتي خبرونه مو اوریدل. دوستان یو ځل بیا یادونه کوم چې دا او دغه زموږ نور خبرونه او راپورونه او مقالې کولای سي د ازادي راډیو په ویب سایټ کې ولولي. پته مو ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د عدلي طب د معایناتو نتایج ښیي چې د کابل بانک بنسټ ایښودونکی شیرخان فرنود په طبیعي مرګ مړ شوی دی. خو د شیرخان فرنود د کورنۍ غړي او د کابل بانک د یو بل شریک خلیل الله فیروزي مدافع وکیل بیا شکایت کوي چې په زندان کې دوی په سمه توګه نه دي ساتل شوي او روغتیا ته یې پام نه دی سوی. بلور ته د څرخی پله له زندان څخه خوشی شوي یو شمېر کسان بیا په زندان کې له موجودو ډول ډول ستونزو کیسې کوي چې زندانیانو ته یې جدي روغتیایي ستونزې د دوی په وینا پیدا کړې دي. حمید مومن د دې ځانګړي راپور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د عدلي طب د څېړنو نتایج د شیرخان فرنود مړینه طبیعي ښیي، خو د ده د کورنۍ غړي لا هم هغه مرموزه بولي او له حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې د جدي څېړنه وکړي. شیرخان فرنود د کابل بانک د دیواله کېدو په قضیه کې لومړی په 15 کاله بند او وروسته بیا کله چې د کابل بانک قضیه له سره راوس پړل شو په لسو کلونو بند محکوم شو. شیرخان فرنود د بګرام په زندان کې ساتل کېده او د 13 اگست میاشتې په 23 نیټه مړ شو چې چارواکو یې د مرګ علت د زړه ناروغي اعلان کړه. د امیر روغتیا وزارت ویان واحد مجروح له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شیرخان فرنود جسد د مړینې د لاملونو د روښانه کولو لپاره عدلي طب ته ولېږل شو.
در بررسی ظاهری جسد متوفی کدام علامه و نشانی
د جسد په ظاهری څېړنه کې د جبري مرګ کومه نښه نه ده لیدل شوې. له دې وروسته له جسد څخه ځینې نمونه په لابراتوار کې وارزول شوې او دا ترې ثابته شوه چې د شیرخان فرنود مړینه د زړه د ناروغۍ له کبله چې بنیاد یې د شکرې ناروغي وه پیښه شوې ده.
خو د شیرخان فرنود د کورنۍ غړي وایي چې د بګرام په زندان کې د روغتیا له پلوه په ښه حالت کې وو، خو تر رواني فشارونو لاندې نیول شوی وو. د شیرخان فرنود وراره شاهخان شیرزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل تر مړینه مرموزه وبلله او ټینګار وکړ چې حکومت باید دغه مسله په جدي ډول وڅېړي.
در زوالی در زندان بگرام ناقصای وجود داشت.
در بگرام په زندان کې ستونزې موجود وې. پر دوی به روحي فشارونه راوړل. خو خاغله فرنود تر روحي فشارونو لاندې را نغلو. مونږ له حکومت څخه غواړو چې د فرنود د مړینې مسله روښانه کړي او مونږ په دې برخه کې د عدالت غوښتونکي
یو. افغانستان عدالت میخواهي.
خاغله شیرزاد زیات کړه چې تر 13 اتو میاشتو راهیسې د کابل بانک د واقعیتونو په اړه د کتاب د لیکلو په حال کې وو، خو د ده په وینا دا کتاب هم دوی ته نه ده سپارل شوی. شیرخان فرنود په 2004 میلادي کال کې په افغانستان کې د لومړني خصوصي بانک کابل بانک بنسټ کې خود چې د 2010 میلادي کال پورې د مشتریانو شمیر تر 1 میلیون واوخت. خود د دغه خصوصي بانک برخوالو د دوبۍ په مسکن خارګوټي کې د پانګونې په خاطر زیاتې پیسې د بانک له خزانې وویستلې، چې دا کار د کابل بانک د دیواله کېدو سبب شو او د افغانستان بانک اړ شو چې د ستونزو د حل لپاره د بانک کنټرول په خپل لاس کې واخلي. د شیرخان فرنود د مړینې د سرنګوالي په اړه دا بحثونه داسې محل روان دي چې د دغه بانک یو بل شریک خلیل الله فیروزي د ناسم روغتیايي حالت له کبله د بګرام له زندان څخه ایستل شوی او د سردار محمد داود خان په روغتون کې تر درملنې لاندې ده. د خلیل الله فیروزي مدافع وکیل مسعود ستاری ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتو هڅو سره سره دوی نه توانېدل چې له ښاغلي فیروزي سره د بګرام په زندان کې دننه وګوري.
برخورد دولت با ما و فامیل خلیل فیروزي
مونږ سره د دولت چلند داو چې مونږ ته اجازه نه راکوله چې له ښاغلي فیروزي سره وګورو او یا د کورنۍ غړي ورته درمل او پریزانه یوسي. د خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود روغتیا ته سمه توجه نه ده.
خلیل الله فیروزي شوه او نشه مرحوم شیرخان فرنود.
خو د افغانستان دفاع وزارت چې د بګرام د زندان اداره په لاس کې لري دغه ادارت کړه او ویل چې د بګرام په زندان کې د بشر د حقوقو ټول موارد په سمه توګه رعایتېږي او بندیانو ته کافي امکانات په پام کې نیول شوي دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د بګرام په زندان کې ټول روغتیايي امکانات موجود دي.
باګرام په زندان کې ال سیهی خدمات شته، همدارنګ نور خدمات شته. د افغانستان حکومت د خپل قوانینو او همدارنګ د بشر حقوق نړیوالو کنوانسیونو په لاسلیک سره ټول هغه حقوق او امتیازات چې یو زندانی لري هغه ورکوي، او په دې برخه کې کوم جدي ستونزه نشته.
د کابل بانک د قضیه په اړه لومړنۍ علني محاکمه د 2012 میلادي کال په نومبر میاشت کې جوړه شوه، چې پکې شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزی دواړه په 55 کلونو بند محکوم شول، خو د استیناف محکمې بیا د بند موده 13 کلونو ته زیاته کړه. خلیل الله فیروزی یو ځل په 1994 لمریز کال کې د لنډې مودې لپاره خوشې شو، سو د سمارټ سیټي خارګوټي د جوړولو قرارداد لاسلیک کړي، او د قرارداد د لاسلیک په محل وویل هڅه کوي چې د دغه پروژې له ګټې نه د کابل بانک پور پرې کړي. د کابل بانک د دوسیې د تعقیب په محل دا هم روښانه شو چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي رور محمود کرزي او د پخواني ولسمشر د لومړي مرسیال مارشال محمد قاسم رور حسین فهیم هم د کابل بانک په مالي بحران کې ښکېل دي، خو دوی کله هم محکمې ته حاضر نشول.
د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي برښنا سربیره پر حکومت ټول ملت مهمه اړتیا ده، او دوی توانیدلې چې خلک او قومي مخور لیواله کړي چې د برښنا د مزو په ساتلو کې برخه واخلي. د خبره د افغانستان د اوبو او برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی نن په کابل کې د مزار شریف شهر دننه د برښنا د سیستم د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وکړه. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وایي برښنا د خلکو، حکومت او هیواد د اړتیاو د پوره کولو، سوکالۍ، پراختیا او پرمختګ یو عمده لامل دی، او هڅې شوي چې د ستنو او مزو په ساتلو کې د امنیتي ځواکونو ترڅنګ عام خلک، قومي مخور او د خلکو شوراګانې برخه واخلي. د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی وایي تر اوسه چې په بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برښنا ستنې ړنګې او یا مزې پرې شوي، د سیمو د اوسیدونکو، قومي مشرانو او د خلکو د شوراګانو له لارې توانېدلي چې د برښنا جریان بیرته فعال کړي.
بر خدمات عامه هست خوشبختانه که ما از طریق
دیوای برښنا عامه خدمات دي، لنی کمرغه موږ د سپینګیرو، د سیمې د اوسیدونکو او مخورو له لارې تر ننه وانیدلیو کومې ستونزې چې د برښنا په شبکه کې رامنځته کیږي حل. په بغلان او کندوز کې چې په دیاړه د مخالفینو لورې ستونزې رامنځته شوې، د سیمې د خلکو په مرسته مو حل کړي او غوړه لارې هم امداده.
دا خبره د اوبو برښنا سرپرست وزیر محمد ګل خلمی د دوشنبه په ورځ د مزار شریف د خار دننه د برښنا د اصلاح او تخنیکی ستونزو د هوارولو په هدف له یوې خصوصي کمپنۍ سره د دغه پروژې د تړون د لاسلیکولو پر مهال وکړه. ویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو او په تیره شمال کې د برښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې امنیتي ځواکونو او قومي مشرانو پوره برخه اخیستې ده. د یادونه ده چې په کندوز او بغلان کې د افغان ځواکونو د عملیاتو او د وسلوالو مخالفینو سره د جګړو پر مهال په څو ځلې د وسلوالو مخالفینو لخوا د برښنا ستنې غورځول شوي او مزې پرې شوي، خو تر لنډ وخت وروسته د اړوندو حکومتي ارګانونو لخوا بیرته رغول شوي دي. افغان پانګوال وایي د برښنا نشتون د کورني تولیداتو د کموالي، د بیکارۍ د زیاتېدو او په مجموع کې د اقتصادي ودې د مخنیوي لامل ګرځي. د دغو پانګوالو له ډلې رحمدین حاجی آغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې د برښنا د ستنو او مزو په ساتلو کې برخه واخلي.
از مخالفین مسلح حکومت افغانستان و برادرای ما هم خواهش داریم که
د افغان حکومت له وسلوالو مخالفین ورونو هم هیله کوي چې کوم ازیان چې خلک، پانګوالو او سوداګرو ته رسیږي، زما په فکر دا د ټولو په زیان تمامېږي. د دې لامل خلک هم متنفر کیږي. له هغو هیله ده چې عامل منفیه پروژو ته ځانګړی پام وکړي.
که څه هم په افغانستان کې دننه د کورنۍ برښنا د تولید او د بندونو د جوړولو او رغولو لپاره په دې وروستیو کې هڅې تیزی شوي، خو دا مهال د دغه هیواد 80% برښنا له ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او ایران نه واردېږي. د اوبو او برښنا وزارت دا هم وایي چې په مجموع کې د افغانستان کورنۍ وارداتي برښنا د سیستمونو د نیمګړتیاو ناامنیو له امله 10% ضایعات لري. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
I'm running for president.
Britain is one of the most successful multiracial
countries in the world.
لوروپا تر امریکا
لگے
یہ حکومت ذمہ وار ہے کتنی لوڈ شیڈنگ اور یہ برف نہیں مل رہی گھروں میں
لا آسیا تر آسٹریلیا آزادی رڈیو اوزان خبر کریں
اوس په دې خبرونه په پښتو کې یو نړیوال مطلب راوخلو. روسیا د خپل تاریخ تر ټولو لوی پوځي تطبیقاتو ته چمتو کیږي. روسي چارواکي وایي د پخواني شوروي اتحاد د حکومت لخوا د 1991 کال لپوځي عملیاتو په اړه وروسته کلونو کې دا تطبیقات تر ټولو لوی او پراخ دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
په پام کې ده چې روسیا د خپل تاریخ تر ټولو پراخ پوځي تطبیقات سبا د سه شنبه پر اس پایل کړی. د روسیې پوځي چارواکو ویلي دي چې د شوروي اتحاد د واکمنۍ پر مهال پر وروسته کلونو کې دا پوځي تطبیقات سره نه لري. د روسیې پوځ د دې تطبیقاتو پراخوالی د پخواني شوروي اتحاد د پوځ لخوا د زاپت یو اتیا په نوم د 1991 کال پراخو تطبیقاتو سره پرتله کوي چې د پخواني وارسا د ټلوالې لغړو هیوادونو څخه د 1.5 لک ترمنځ سرتیرو ګډون پکې درلود. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تیرونه وویل چې شاوخوا 300,000 سرتیري، 6,500 پوځي وسایت، 1,000 زیاتې الوتکې او 80 جنگي کشتۍ په دې پوځي تمرینونو کې ګډون کوي. شویګو د دې تطبیقاتو د پراخوالي په اړه وویل، تصور یې کولای شي چې د ټانکونو، زغروالو ګاډو او شوبلو په ګډون 6,500 پوځي وسایت په یو وار وخوځيږي. شویګو وویل دا به رښتینې جګړې ته ورته حالت رامنځته کړي. د واستوک 2013 په نوم د پوځي تطبیقات چې د چین او منګولیا له پوځي ځواکونو سره په ګډه پلان شوی دی سبا په ختیځ سایبریا کې پیلېږي. روسیا غواړي اسکندر توغندي چې پوځي سروکي وړلای شي، ټي اتیا او ټي نوي ټانکونه او سو څلور دیرش او سو پنځه دیرش جنگي الوتکې نندارې ته وړاندې کړي او په دې توګه خپل پوځي وړتیا وښيي. همدارس د روسیې سمندري ځواکونه به خپلې لویې کشتۍ چې کالیبر ډوله توغندي وړلای شي هم وازمي. له کالیبر توغندیو څخه د سوریې په جګړه کې کار اخیستل شوی. دغه پراخ پوځي تمرینونه د روسیې په مرکزي او ختیځو سیمو کې چې پوځي ساحې بلل کیږي پلان شوي او د روسیې د پاسفیک او شمال بحري ځواکونه او ټولې هوایي قطې برخه پکې اخلي. تبه ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به هم د دې تطبیقاتو جریان له نږدې وګوري. دا پوځي تمرینونه په داسې حال کې پلان شوي دي چې له لویدیځ سره د مسکو اړیکې، د دې هیوادونو په چارو کې د لاسوهنو د تورونو او د اوکراین په کړکیچ کې د روسیې د ونډې پر سر سخت ترینګلی شوي. ناټو د دې تطبیقاتو پلان غندلی دی. د روسیې د پوځي چارو یو کارپو پاول فیلګن هاور ویلی دی چې دا تطبیقات د راتلونکو نړیوالې جګړې لپاره تیاری ده. د فیلګن هاور په وینا د روسیې د پوځ چارواکي په دې باور دي چې راتلونکو نړیواله جګړه ښایي له 2000 کال وروسته د څو پراخو نړیوالو کړکیچونو پر سر وشي او په دې جګړه کې به اصلي دښمنان امریکا او متحده ایالات وي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو زموږ خبرونه را سره واورېدلې. د ازادي راډیو خبرونه لا هم ادامه لري. د نن ورځې د خبرونه په وروستۍ برخه کې یو د یو کلی زر ژغونو راډیو ډرامې 295 برخه ده چې اورېدلې سي. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له د ماښام تر وو پر منځنۍ ته پدولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه په ټول افغانستان کې اورېدلې سي.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه درامی خوگو آوریدون کو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. خوگو آوریدون کو، تاسو آوریدل چه موسا گل دلر بیو حرس کاو نگدیو چه سیلاب یوزی و بخت بایدارو چه خدای داد ده سیلاب لچپو سلامت راویست. اوس به واورو چې څوک د خیر او حق خبرو ته غاړه ږدي او د یو ښه اسلامي او انساني ژوند تېرولو اراده کوي.
مولوی صاحب اجازه ده؟
مهرباني وکړئ
راځي راځي هر کله راشي.
سلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام ملک صاحب نواب خان او سردار خان دواړه ستړي مشي مهرباني مهرباني.
خیر اوسې مولوی صاحب. کور ودان مولوی صاحب ته به نه خورې مونږ همدلته ساتر څنګه کینو.
ماشاء الله سردار خانه د ماسپخین د جمع لمانځه ته خو راغلی وې.
هو مولوی صاحب ستا نصیحت مې ټینګ په غوږ کې نیولی دی.
سبحان الله الله اکبر خدای دې وکړي چې هغه نور نصیحتونه مې هم ومنې. ان شاء الله تعالی چې دین دنیا دواړه به سم شي.
یاره مولوی صاحب داسې ښکاري چې ستا ټولو خبرو اثر ترې کړی دی. سردار خانه بد خو مې نه یې ویلي.
همداسې ده خو ملک صاحب بلایې تر منځ مه کوه. هغه بله خبره ور یاده کړه.
زورهوره په ما یې ولې ور یادوې؟ په خپله دې ور یاده کړه. مولوی صاحب خو دې بندې کوي نه. ملک صاحب ګل خبره کوي. سردار خانه چې څه دې په زړه کې وي په پوره اخلاص یې راته ووایه چې زما هم سر په اخلاص شي او له موضوع نه خبر شم.
مولوی صاحب زه دې ته راغلی یم چې ما ته بښنه وکړي رښتیا چې له ما نه بد شوي.
سردار خانه بښنه غوښتل او د خدای په دربار کې په بدو توبه ایستل د ښو خلکو کار دی.
او رښتیا وایي مولوی صاحب.
خدای دې تا ته بښنه وکړي. که زه غلط نه یم پوه شوی هماغه د خپلې خور د میراث خبره به یادوي.
هو مولوی صاحب هماغه یادوي.
مولوی صاحب زه حاضر یم چې خپلې خور ته د هغې د میراث حق وسپارم ځکه چې خپله خور مې هم خفه کړه او ستاسو خبره مې هم په ځمکه وغورځوله.
سبحان الله العظیم الله اکبر ولله الحمد مبارک دشه سردار خانه چې د حق خبرو ته دې غاړه کېښوده.
مولوی صاحب کور مو وطن اوس مې ایله په بله زړه په آرام شو. زما خور نامه خدای دې ډېره تکړه ده د ارمان به یم پوره شي چې په خپله بله خپلې ځمکې نه ګټه پورته کړي.
جزاکم الله خیرا کثیرا.
آفرین سردار خانه.
ملک صاحب لاس پورته کړي چې الله تعالی دې نور ورونو او پلارونو ته هم توفیق ورکړي.
آمین.
چې خویندو لوڼو ته که د میراث حقونه وي که نور دې په خوشحالۍ ورکړي.
آمین.
آمین.
خاندي
وي وي ګوډي پدمشه له ډېرې خندانه مې په ډوډۍ په دار شول.
په ډوډۍ په دار شول ته اوس ولې خاندي؟ هم ده چې د سیلاو په خړو اوبو لمدې جامې مې ونکېزه.
خاندم خو په دې چې تالته اوبو پسې اخیستی وې او بیا وایې چې درنې سمې خدای ته دا ته وایه ښه ومېز خو راته
خدای دا د لاقل نه برباد.
لاقل نه برباد دې ځان ته ووایا موسا ګله ساده ګله نژدې و چې د یو لرګي لپاره دې ځان په خړ سیلاو لاو کې.
خدای دا د په عقل آباد له ما نه بې عقلي وسوته وایښه. خو شکر چې ستا غوندې دیوال لرم او د سیلاو له څپو نه دې ژوندی راوښکم.
خو ځوډي بدمشه پام چې په ټول عمر کې بیا داسې لیونتوب به نه کړې. خدای پاک دا ماغزه د دې لپاره را کړي دي چې ښه بد ګټه او تاوان پرې وسنجو.
یاره خدای دا د دخ وایم په توبو مې د توبه یي بیا به داسې بد نه کوم ته وایښه. ګوره انډیواله زه نه دې نیسم چې چاته به نه وایې ته وایښه.
له زرې نه مې د لاسونه لرې کړه چې ګریوان ته د قړې اوبه را وڅڅولې. زه دې بدمشه ای چاته م نه وایم بې غمه اوسه خو یو کس ته به ضرور وایم.
چاته زرپوري ته؟
نه داسې دې زرپوري په زړه ورېږي سنم ګلې ترور ته وایم.
وی نه 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 سنم ګلې هدې ته مې ولې وایې؟ هغې ته خو زه د عقل وزیر ښکارم بیا به وایې چې دا هوښیار زوی مې ولې کم عقل شو.
خو سنم ګلې ترور ته خو ځکه وایم چې یو بستا د سر صدقه وباسي خوږه الوا به پخه کړي د خدای داد ګېډه به پې غوړه شي او بل به راشی او بیا داس خطرناک کار ونکی
اے خدای داد گلیا الوا دے پما زمے درتا پخکم خوشنم گلیا دے تا مغاگ وکا وتا وایکا
اسلاما کای خبر درتا وکم غسکی کی خوبنا
ہا بھات سوای گلالے می ولا بگو سکی گم
ہسے ما ویل چ موٹر رو پارام چلاوا بلدا چی ماہ کے پاگا چلور لارے کی پاگا لات لاس راتا ہوشوی بیادا سی بے قانونی مکاوا
بستر کو گلا لے میں دیرا مننا چی ماہ غلطی تا دی پام دی تخوای دا موٹر تیز چلاول او بے قانونی کول دا زان او دا نور سر مال تا خطر دی
ہم دا سی دا اسلاما پایدا دی چلاول دیر احتیاط ہوشی بیاو روز تارمان کولا بخیمانی ہیچ گٹن لری
گل خبر دی وکرا گلا لے زاو تا دا گٹ ہون ترچنگ دیر خ دوستان او ملگری ہم یو کستام راست نه وای توانی شوی شرکت می پپخو نشو دراول
اسلام اعظم لتان ډیره خوشاله یم چې د مکتب ویلو لارې چارې دې راته جوړې کړې ستاله برکت په ډیرو څه وپیدم
اور اختیا ګل علی خوشو چې راځو ته صبر هغه ورځ یې خبره وکړه خو ما تاسو په نظر جواب درکړه
د څه شي خبره می وکړه
تا ویل چې په پانتون کې ځان شامل کی هغه وخت ما خو فکر نه و پی کړای ما وی اسی نه چې د شرکت په کارونو کې بخاند او ځان راشي
نو اوس فکر پی وکړه
هو یا خو دا چې زه په خپل خبره به معنی يم او بل دا چې ستا پانتون ویل په څو دلیل ډیر مهم دی
ته نو ډیر دلیل سړی خو دا دلیل نه ماته مو آیا
دلیل نه خو دا دی چله مسئله ول تنه را خزی حق دی
دا خو یو دلیل شو نور دلیل نه کوم دی
ګلاله تله کچل مانه امتیا نخلی ک څنګه
نه نه امتا نخله ز ځان پویو
یا که زما په خبرو دې دو بو وچ خلی نو څو نمبر برا کی
لسلونه نوی
خنو غاکشا
ارشاد مهربانی
نور دلیلونه دا چې ته په هانتون وای هم به شرکت په کارونو لا ښه وپوهېږي او هم به یو ښه دنده ولرې او ټول وطن ته به یې خیر ورسېږي
آفرین آفرین اسلامه ډېر ښه له سلمه دې سل نمرې واخیستې مبارک دې شه ښه نو یعنې ته اجازه راکوې چې په هانتون وایم
د مرسل موري او د مرسل موري تا ته وایم
د مرسل پلار ما ته دې څه وایل
هو تا ته مې وایل ولې داسې چورتي یې
رښتیا درته ووایم
هو خود رښتیا راته ووایه
مرسل ته اندېښنه وړې وم دا څو ورځې کېږي چې د وظیفې لپاره له ښار نه تر ولسوالۍ ځي راځي خو نن یې ډېر ناوخته که دا دې تیاره ماښام شو او
طیبې ته یو مور یې او زه یو پلار د مور و پلار خامخا په اولاد زړه خوږېږي خو توکل په خدای دا وطن هم په موږ حق لري
محمد رضا ته ښه وایې ځکه ما او تا په خپله خوښه او فخر سره خپله لور د پولیسو افسره کړه چې د خلکو خدمت وکړي خو هسې نن
خو نن څه شوي دي زر وای چې زړه مې ټک چوي
هیڅ هم نه دي شوي ته دې زړه په کراره کړه خدای مهربانه دی
بې شکه چې خدای مهربانه دی خو ته دا خبره ولې تر ژبې لاندې پټوې سپینه خبره وکړه
نه نه څه خبره نشته خو هسې یوه اوازه مې اورېدلې سودا یې راواچوله
د مرسل مورې ما ته هم ووایه چې څه دې اورېدلې دي
دا څو ورځې چې مرسل او نور افسران او پولیسان ولسوالۍ ته په وظیفه ځي
ښه نو چې په وظیفه ځي څه شوي دي
اوازه وه چې غلو سره مخ شوي او په یو بل یې ډسې هم کړي دي هسې نه چې په مرسل
خوله دې په خیر خلاصه وه هسې مې ولې زړه غورځوې
زړه دې نه غورځوه په دې باور لرم چې مرسل د پولیسو تکړه افسره ده د سلسلې غوندې خطرناکه ماشوم تښتوونکی یې نیولې وه
چې دومره دې پی باور دی، انشاءالله چې دا ځل به هم کامیابه راځي.
وایم خدای دې همیشه کامیابه او سر لوړی لري. زه خو په هر لمانځه کې دعا ورته کوم.
دا د پولیسو د موټر غږ؟
الله خدای خیر کې،
خدای دې خیر کې. کومه پیښه نه وی شوې؟
خیر پیښ کې خدایا.
ګرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې مرسل د پولیسو یو تکړه او خدمتګار افسر ده. مور او پلار یې طیبه او محمد رضا په دې اندېښمن دي چې مرسل په وخت کور ته نه ده راغلی، هسې نه چې له کومې پیښې سره مخ وي. ستاسو د سیمې خلک د خپلو سیمو د امن او د خلکو د آرام ژوند په برخه کې کومه ونډه لري او کنه؟ که د سیمې خلک د خپل آرام او مطمئن ژوند لپاره یو ښه پلان ولري، کومې مثبتې نتیجې به ولري؟
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.